ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې ترشنه آسمان لاندی پروگرام کې مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. د طالبانو د حکومت پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران نن په اسلام آباد کې راغونډ شول چې په درې اړخیزو مسئلو خبرې وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری، د چین د بهرنیو چارو وزیر کین کانګ او د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د درې اړخیزې غونډې هدف پر سیاسي او اقتصادي مسئلو بحث وباله.
د افغانستان حکومت غواړي په دغه سفر کې د افغانستان او پاکستان پر دوه اړخیزو سیاسي، تجارتي اړیکو، سیمه ایز ثبات او ترانزیت هر اړخیزې خبرې اترې وکړي. د دې ترڅنګ به د هیواد د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په شپږمه درې اړخیزه ناسته کې هم ګډون وکړي.
د چین د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي چې دا درې اړخیزه غونډه د افغانستان د مسالې په اړه د نظر د تبادلې او همکارۍ لپاره مهمه ده او د سیمې د هیوادونو د اړوندو ګډو نظرونو د راټولولو لپاره ګټوره ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ماونینګ په پیکن کې یوې خبري غونډې ته وویل افغانان له سختو ننګونو سره مخامخ دي او بهرني ملاتړ او مرستو ته ډېر ضرورت لري. ماونینګ زیاته کړه طالبان د ټول شموله حکومت جوړ کړي، نرم سیاست دي غوره کړي او له ګاونډیو سره د دوستانه اړیکې وپالي، همداراز د له ترهګرۍ سره ټینګه مبارزه وکوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر به نن بیرته پیکینګ ته ستون شي او امیر خان متقی به دوی ورځې نورې هم په اسلام آباد کې پاتې شي. دا سفر د قطر په مرکز دوحه کې د ملګرو ملتو د سرمنشي انتونیو ګوتریش په مشرۍ د افغانستان په اړه د غونډې له جوړېدو وروسته کیشي. له شاغلی متقی سره په دې څلور ورځني سفر کې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر حاجی نور الدین عزیزی او د غراس د بهرنیو چارو سوداګرۍ او ترانسپورت وزارتونو یو شمېر جګپوړي مامورین ملګري دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وای اسلام آباد ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر سفر د تیر 2022 کال د نومبر په 9 کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر او د سرشکال د فبروري په 20 د پاکستان د دفاع وزیر په مشرۍ د جګپوړي پلاوي د سفر په شمول د پاکستان له لوري له افغانستان سره د سیاسي تعامل د لړۍ دوام دی. د امیر خان متقی په ګډون د ډېر شمېر طالب چارواکو پر سفر د ملګرو ملتو له لوري بندیز لګول شوی دی. د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې د معلوماتو پر بنسټ متقی له ډېرې مودې راهیسې د سفر له بندیز سره مخامخ دی، خو د روټرز خبري اژانس راپور له مخې وروسته لدی چې په ملګرو ملتو کې د پاکستان دایمي استازي له یادې کمیټې په یوه لیک کې غوښتنه وکړه چې متقی ته د پاکستان د سفر او هلته د پاکستان او چین له بهرنیو چارو وزیرانو سره د درې اړخیزې لیدنې اجازه ورکړل شي. د کمیټې د پاکستان له غوښتنې سره موافقه وکړه. د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. په دې خبرونه کې د طالبانو، پاکستان او چین د درې اړخیزې غونډې او په افغانستان کې د چین د دلچسپۍ پر انګیزو له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ میلمانه دي په جرمني کې د پوهنتون استاد ښاغلی اسحاق اتمر، د سیاسي چارو شنونکی ډاکټر محمد هاشم دانش او همدارس د خبرونې په دوهمه نیمایي کې به د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پخوانی استاد پوهن نصر الله ستانکزی هم را سر ملگره شی. ملمنو تا هر کلی ویم و لمره استاد اتمر، استاسو په نظر د پاکستان د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر او د چین د بهرنیو چارو د وزیر د غونډې اهمیت په څه کې دی؟
من نصروان سیب تاست سلام جناب دانش سیب تا او ریدون کتا خبال سلامون و نیکی هی لورانده کن.
سلامت.
اصل که دغه غونډې چیندي دا د اوس ننی دي، یعنی د دې اساس 5 مخکې ایښودل شوی چې هر کال به دغه درې اړخیزه غونډه جوړېده. خو په هر صورت اوس دغه غونډه معمولا د دغه درې هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو لخوا نه، چې اوس مهال کې د دې تمرکز په امنیت، تجارت او سیمه ایز همکاری که ده. یعنی توی په دغه سه تګلارو باندې باید کار وکړي چې په نتیجه کې افغانستان ته ثبات راشي، امنیت راشي او تاسو پیږی چې په افغانستان د تجارت د سیمې د تجارت یو لوی جغرافیه ده چې دې ته اتصال منطقوي مونږ ویلی شو. او دغه افغانستان باید په دغې اتصال منطقوي کې شامل اوسي. دلته د چینایانو لوی لوی پروژې دي. اول خو مثلا دا د سپیک پروژه ده چې دا د کاژر نه بیا تر ګوادره پورې غځېږي. او دلته چینایانو تقریبا تر شپېته میلیارده ډالر پورې پانګونه کړې. او همدغسې اوس مهال کې چین دې ته لیواله دی چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. او داسې ویل کېږي چې تقریبا لس میلیارده ډالره دوی به په افغانستان کې پانګونه وکړي. دوی نه څو شیانو ته ډېر ضرورت لري. یو ثبات ته ضرورت لري، بل سیمه ییز همکاري ته ضرورت لري، بل هغه تهدیدونه چې ویل کېږي سیمه ګواښي د دې دپاره د طالبان نه د کوچلي ګامونو پورته کول غواړي چې طالبان به په دغه برخه کې ګام پورته کړي.
ډېره مننه استاد اتمر. ښاغلی دانش، ستاسو په نظر هغه کوم مسایل دي چې چین او پاکستان دې ته هڅولي چې دوی په ګډه له طالبانو سره پرې خبرې وکړي؟
مننه. سلامونه تاسو ته او تخنیکي همکارانو، جناب استاد اتمر صاحب ته. درې اساسي مسائل دي چې په دې شرایطو کې چینایانو ته او چنان ته چین د طریقه پاکستان ته هم عایز اهمیت دی. یو خو که په ټول د تاریخ کې تاسو وګورئ، د چین د انقلاب نه وروسته چې سوسیالیستي سیستم په چین کې راغلی دی، چینایانو ډېره هڅه کوله چې د حوزې خلیج ملکو ته لاره پیدا کړي. او په بار بار په دې بار کې ډېرې سرمایه ګزاریانې وکړي، ولې د امریکایانو د خند سره مخ کېدله چې د همیشه به داسې موانع ورته ایجادولې. او بیا په دې وروستۍ کې چینایانو یو داسې قرارداد د ایرانیانو سره وکړي، شل کلنه قرارداد چې هغه اصلا لکه د ازمون د دوهې تړون غوندې هیڅ شی او هیچ چاته نه دی معلوم، چې یو هیڅ نو مطبوعات هم پر دې باندې تبصره نه ده کړې او د دې تړون څرنګوالی هم هیچ چاته نه دی معلوم. نو په دې لحاظ باندې چینایان دوی اندېښنې اساسي لري. یو د چینایانو مشکل دا دی چې بالته دوی یو کتله مسلمانان چې لري او یورو په نامه باندې د هغو سرکښه کسان چې غواړي چین ته حکومت ته مشکلات ایجاد کړي، ګڼ شمېر رهبران په افغانستان کې اوسېدلي دي. او د ناتو د مقاومت او د طالبانو د جنگ د ناتو په مقابل کې هم دوی د طالبانو سره مرسته کړي. یو خو چینایان غواړي چې د دې څخه ډاډه شي چې په هیڅ عنوان باندې طالبان ودیو ته اجازه نه ورکړي. او طالبانو تقریبا دغه کسان چې په بدخشان او پامیر دي ساحو کې ځای پر ځای و، حتی د دې ساحې څخه انتقال کړه او روزګان او هلمند او هغه ساحو ته جوړه چې چین د دې اندېښنو څخه راحت شي. دومره مسله دا ده چې اساسي مسله چې امریکایان د فعلاً د پاره د چین موضوع چې امریکایان یو اندازه د طالبانو سره په ټکر کې دي، او چینایان غواړي چې تقریبا یو عمیق استراتیژیکي روابط افغانستان سره ایجاد کړي، او غواړي چې طالبانو ته یو نو شین څراغ وښيي چې کیدای شي چې همیشه تاسو ته امریکایان ونه رسیږي. او په دومره واټن کې چې امریکایان تاسو سره واقع دي، کیدای شي چې یو بدیل باندې فکر وسی چې هغه روسان او چینایان وسی، داسې یو څراغ هم ودی ته ورکولای شي. نو په دې لحاظ باندې ما په ان باندې چې دغه غونډه کې به پر دې مسایل باندې فراخ بحث وسی. او
ډېر مننه.
سلام مویم ده.
سلامت اوسې ډاکټر صاحب دانش. استاد اتمر، د شغل دانش له څرګندونو څرګنده شو او ستاسو له خبرو هم چې چین هم اندیشنه لري او هم دلچسپي لري چې په افغانستان کې پانګونه وکړي، ستاسو په نظر اندیشنه ډیر شوره ده او د خبرو ډیر تمرکز به هغه اندیشنه ته وي چې د ایغورانو له درکې لري او د نورو سخت دریځو له درکې چې په افغانستان کې دي، او ک چین غواړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي، دا سیمه ویل کیږي چې وای ک چین په افغانستان کې پانګونه وکړي نو هغه دی یو کمربند او یو سړک پروژه به افغانستان ته مخزوي، او په دې شکل سره به نه یوازې په افغانستان د پاکستان په شان کنټرول ترلاسه کړي، بلکې د منځنۍ آسیا ته به هم نفوذ وغځي شي.
چین په اقتصادي برخه کې ډېر علاقمند دی. اصلا چینایان په دې باندې فکر نه کوي چې افغانستان کې ترقه او یو نظام دی، او دوی خلکو سره د دوی برخورد څنګه دی، یا ښه دی یا بد دی یا انتخابي دی یا غیر انتخابي، په دې باندې هغوی دومره فکر نه کوي، ځکه چې هغوی کوشش کوي چې هغه سې هېوادونه کې چې هلته ثبات موجود وي دوی د خپل اقتصادي پروژو هلته پلي کړي، یعنې هلته سرمایه ګذاري وکړي. او دغه مخکې چې دانش صاحب هم وویل چې دغه یو لار یو کمربند، اوس هم د دوی هدف همدغه دی چې افغانستان د دغه یو برخه شي، او دغه د پټلۍ یا د ریل لاره د چین نه بیا د افغانستان د طریقه همدغسې پاکستان ته چې دا بیا بار عرب ته رسیږي، بیرې عرب ته. نو چین دا غواړي، او دې سره جوخت چینایان دا تشویش لري چې تر هغه ډلې او مخصوصا د ایغوران په افغانستان کې شتون لري. دوی د اوس نه هم شتون نه لري چې د پخوا نه شتون لري، لیکن اوس طالبانو دوی ته خپل چتر لاندې نه یوازې ایغوران چې دا نورې ډلې هم دوی حفاظت کوي، او دوی دغه تضمین کړی نړیوالو ته او د سیمې هېوادونو ته چې دغه ډلې به دوی ته خطر نه متوجه کوي. خو لیکن د چینایانو اندېښنه په دغه برخه کې جدي دی، او چین کوشش کوي چې دغه تهدید او دغه خطر کم کړي. همدغسې چین لکه چې حتما تاسو یې په جریان کې هستئ، د دغه یو لار یو کمربند په متخصصینو باندې په پاکستان کې مخصوصا په سند ایالت کې ډېر ځلې داسې بریدونه شوي دي چې چینایي انجینران هلته پکې وژل شوي دي. ګویا داسې هڅې روانې دي چې د چین سرمایه ګذاري ته په سیمه کې ګزار ورکړي. یعنی چینایان دې ته پرې نه دي چې هغومره چې دوی غواړي په سیمه کې پراخ اقتصادي فعالیتونه دوی پیل کړي. نو د دغه وجې نه چینایان هم په یو حساب تشویش لري، لیکن تشویش یې که کله دوی دومره نږدې کېږي طالبانو سره، نو بیا د دوی تشویش کمیږي، ځکه که څومره دوی لرې پاتې کېږي دوی تشویش به ورځ تر بلې ډېرېږي.
ډاکټر صاحب دانش، د پاکستان دلچسپی په څه کې ده؟ ظاهرا خو ویل کېږي چې پاکستان په طالبانو کې ډېر نفوذ لري، له پخوا دا ویل کېدل، او فکر کوي چې پاکستان هم د خپلو طالبانو ټي ټي پي له درکه اندېښنه لري، او له طالبانو سره په دې موضوع خبرې کوي، او که پاکستان هم اقتصادي ګټو پسې ګرځي، تجارت او راکړه ورکړه په نظر کې لري.
یو خو عامه ذهنیت دی چې ټوله داسې فکر کوي چې طالبان د ایسای د خوا څخه رهبري کېږي، او د طالبانو اصلي زنجیر د ایسای په لاس کې دی، او دوی هره خوا ته چې بوزي.
بله دانش صاحب، ستاسې خبرې اوس نه اورو. بله دانش صاحب، خپل موقعیت ما بدلوي چې اواز مو یو څو شیبو لپاره قطع شو، مهرباني تاسو ول چې داسې یو ذهنیت شته ادامه ورکړي.
داسې ذهنیت اما په باطن کې طالبان د فیلن لپاره مطلقاً د پاکستان د پالیسیو خلاف حرکت نه کوي. د طالبانو اصلي پاور چې فیلن په قندهار کې دی، چې ملا هیبت الله او د هغه کړی ده، هغه مطلقاً د ټي ټي پی په حمایت باندې ده، او ټي ټي پی بیعت و امیر المؤمنین ته د ریملا ایبت الله ځان ته امیر د افغانستان نه ګڼي، دی ځان امیر المؤمنین ګڼي، یعنی ټول مؤمنان چې په دنیا کې مسلمانان دي دی امیر دی چې ټي ټي پی جز د دې قضیه ده. یو مسله بل اساسي مسله دا ده چې دا شی په پاکستان باندې تاوان دی چې یعنی دوی په طالبان راویست دوی تورریستان راویست دوی تورریستان روزی او تګره د بلال بوټو په مقابل کې د هند وزیر خارجه په ډیر شدید الفاظو باندې ورده باندې تخت و تاز وکړي چې دا د تورریستانو اصلي ایمای نو دوی چې څنګه د طالبانو باندې بدنامه دي هغه سي دستاور نه لري غواړي چې دا نقش پیدا کی او دا تاثیرات پر هغه کسانو چې په کابل کې دي لکه امیر خان متقی لکه ملا برادر لکه ملا یعقوب امیر خان متقی په دې خاطر یو اندازه اسناد او شواهد چې درس کړی دی ډیر پراخ سرمایه گذاریان لري او ډیر عمیق روابط د پاکستان سره لري اما یو شی چې ډیر سر چې د کابل اداره چې تقریبا یو اجرایوي نقش پیدا کړی دی کابل صلاحیت د تصمیمګیری نه لري یو علتم چې دنیا طالبان نه دعوتې د طالبانو وزیر خارجه نه غواړي په دې معنی ده چې امیر خان متقی هغه شی چې تعهد کوي هغه شی په عمل کې نشي کاد کولای سیاست اصلا د قندار څخه وځ کیږي او ټول پالیسی میکران په قندار کې ناشتي هغه د ملا ایبت الله تر رهبری لاندې کسان دي چې ناشتي
نو بیا خبر ده چې چین وسته لپاره بیا ور سره خبري کوي نو د چین خبرې باید چینایان پوه شي چې دا خبرې دومره اغیزمنې نه دي
چین اصلا غواړي چې خپل اندېخني و دغه د متقید تاریخ څخه ده چین واړی چې خپل اندېخنی د متقید طریقه څخه رهبری ته ورسي چین په دې باندې پویږي چې تراغو چې د دوی د بریکس سیستم فعال نه شي چین په هیڅ چنوان باندې د افغانستان سره پروژې نشي پیاده کولای راکړه تجارت نشي کولای په دې خاطر د افغانستان بانکي سیستم د بعض عوام داسې فکر کوي چې امریکایان د په هر هفته کې 40 میلیونه ډالر طالبانو ته کومه کوي امریکایان په اصل کې 40 میلیونه ډالر په دې خاطر چې افغانستان بانکي سیستم په لاس کې وسی او دا بانکي سیستم رنګ نسی او د بلچا ولاسته ونوليږي نو په دې خاطر سره په دې د ریسکي چرایان پاتل او چنایان په دې باره کې باندې پویږي چې بغیر د دینه چې جهان د طالبانو سره تعامل ونکي او غربي په رسمیت ونه پیژني په خصوصي ایالات متحده امریکا هیڅ امکان نه لري چې چنایان خپل په پروژو کې موافقه وسی ولی خپل پیغام رسولې چې و طالبانو ته چې تر امریکایانو مونږ ته ته نه دي کاریو مونږه کوي چې تاسو سره خاړی کې ولرو په آینده کې کېدای شي چې تاسو پر مونږ باندې به تر حساب وکړي
بله ډیر مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له آزادی رادیو ترشنه اسمان لاندې خبرونه اوري په دې خبرونه کې په جرمنی کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر او د سیاسي چارو شنان ډاکټر محمد هاشم دانش سو مشمل باندې د خبرونه په دوهمه نیمه کې یعنی لاس دقیقې ورسته به د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو په خوانی استاد پوهان نصر الله ستانک زای هم را سره ملګریشي شاخله اتمر چین تر اوسه پورې افغانستان ته داسې کومه مرسته نه دا ورکړي چې نه پېژم چې د طالبانو حکومت په چین څومره باور وکړي او شاخله دانشول ترڅو چې لوی دیزوال د دوی حکومت پر رسمیت وو پین و نه پېژني تر هغه پورې په افغانستان کې پانګونه هم نشي کولای او لبل خو د چین د پانګونې په اړه په ځینو هیوادونو کې چې کړی ده هغه هیوادونه ورڅخه ډیر خوشاله نه دي مثلا په پاکستان کې دی یو سړک یو کمربند په پروژه کې دوی کار کوي ل ډیر کوچنی کارګر ساده کارګر رانیول تر انجینر او ټولو پوری خپل خلک دي چې په کار کې مرل دي یعنی دوی پنګونه په نورو هیوادونو کې کار نه ایجادوي ستاسو نظر څه دی
یقینا هم دغه سره سوالان سه منګه کده وګورو د دې تاریخ چې مثلا د سریلانکا حکومت د دې قرضونه دي چین د پنګون نه ډیر تر دې هغه چې سقوط ته ورسید او هم دغه سي په ځینې افریقایي هیوادونو کې د چینانو سرمایه‌ګذاري د هغه هیوادونو د اقتصاد د سقوط سبب ګرځېدلی بل دا چې دوی لکه چې تاسو ویل خپل پرسونل یا خپل کارګر هغه هیوادونو ته لیږي او د هغه په وسیله دوی پروژې تمویلوي دا چې دوی یو ترک لري په اصطلاح چې اوږدمهاله قرضې ورکوي او اوږدمهاله سرمایه ګذاري کوي دا اوږدمهاله د ځینې هیوادونو دپاره چې هغوی عاجل انکشاف ته پانګونه ته یا مثلا کاریابی ته ضرورت لري د هغوی دپاره زړه پورې دي او هغوی زر دغه پروژې غواړي د چینانو نه. لیکن تر دې اوسه پورې اوس تاسې وګورئ که د پاکستان او د چین روابط تاسې وګورئ تر اوسه پورې پاکستان د چین دغه ټولو مرستو نه کوم چې پاکستان په خپلو دروي نشي درولی. همدغه اوس پاکستان دغسې یو حالت کې دی چې انتخاب باید وکړي چې دوی خپل پخوانی ستراتیژیک دوست چې هغه امریکا د هغوی سره ودرېږي او یا دا که دوی ځي د چین خواته ودرېږي. یعنی پاکستان اوس هم
استاد لکه چې غواړي چې امریکا خواته لاړ شي خو امریکا که ورته وګرځي مشکل دلته هم ده.
یقینا دا خبره ده امریکا د پاکستان نه ګام غواړي او پاکستان کوشش کوي چې امریکا هم د لاسه ورنه کړي او چین روس هم د لاسه ورنه کړي. دوی سره خپل روابط دومره وساتي چې اوس تاسو پوهیږئ چې په دغه راتلونکي کلونو کې ډېر احتمال داسې دی چې په سیمه کې دغه روسیا او چین او هند دا نوي قدرتونه وي. همدې اوس نه چینایانو په دغه برخه کې ډېر کار شروع کړی. دوی مثلا د عربستان سعودي او د ایران تر منځ دغه د لانجې کموالی د دوی د ابتکار و همدغسې اوس ویل کېږي چې د اسرائیلو او د عربانو تر منځ به دوی کوشش کوي یا مثلا د ایران سره. خو په همدغه ترتیب سره دوی یعنی چین او روسیا غواړي چې په دغه منطقه کې دوی فعال سیاست لري او افغانستان د دغه سیاستونو یو برخه دی. تاسو که اوس هم وګورئ نه روسان او نه چینان د طالبان حکومت تر اوسه پورې په رسمیت نه دی پېژندلی او حتی پاکستان نشي کولی چې بدون د دې نه چې یو توافق نظر د دوی د ملګرو هېوادونو نه ترلاسه نشي افغانستان په رسمیت نشي پېژندلی. او دغه هېوادونه دوی غوښتنه لري د طالبان نه، مثلا روس لري، چین لري، پاکستان لري. او هغه مخکې چې په هغه باندې بحث وشو اوس خبره دا ده چې پرون هم دغه د هند د بهرنیو چارو وزیر د زرداری د خبرو په مقابل کې داسې ویلې، زرداری ویلې چې سیمه ایز اتصال یا همکاری ډېر ګټور دی. لیکن د هند بهرنیو چارو وزیر دا ویلې چې سیمه ایز همکاری د تروریزم په مقابل کې هېڅ شی نه دی. یعنی دا تهدید چې مونږ د تروریزم لرو دا په دې نه حل کېږي چې مونږ سیمه ایز همکاري یا د تجارت په برخه کې یا نور د پانګونې په برخه کې ولرو. یعنی تر اوسه پورې هم د سیمې د هېوادونو هغه اندېښنې لا پاتې دي او برحاله دي. نو زه داسې فکر کوم چې اول دا خبره چې اوس دغه د اړخیزه غونډه خو یو خو د چینایانو سره و، چینایانو حتما په دغه برخه کې چې څنګه پانګونه وکړي او څنګه افغانستان دغه یو لار یو کمربند یو برخه جوړ شي او په دغه برخه کې دوی یا د معدنو په برخه کې احتمالا په سرمایه ګذاري باندې دوی به خبرې کړي. او بل دا چې همدغه د تروریزم د افراطي اسلامستانو په برخه کې هم چینایان تشویش لري لکه چې مخکې وویل شو. بل خبره دا ده چې بله غونډه د افغانستان او د پاکستان تر منځ چې هغه به سبا بل سبا وي او دا په هغه مسایلو چې د پاکستان او د افغانستان تر منځ دي، مثلا د ټي ټي پي مسله دی، مثلا دغه د تجارت مسله دی. زمونږ تجاران ډېر ستونزې لري په دغه تجارت کې تر اوسه پورې افغانستان د پاکستان د دې لار نه تجارتي لار نه استفاده نشي کولی. دا نو هغه مسایل دي چې وروسته به په دې باندې دوی شاید تصمیم ونیسي او خبرې وکړي.
ډېره زیاته مننه کوروادن. اوس فکر کوم چې یو اورېدونکی لرو تیار، نو مهرباني کوئ.
مهرباني تاسو سلام او مېلمنو په شمول اورېدونکو ته سلام وایم. همدرد د لغمان.
مهرباني کوئ همدرد صاحب.
زما خو دغه پښتنه ده له محترم او مېلمنو نه چې دغه سفرونه به آیا د افغان ولستون چرت یاد هم کړی شي که نه، او که همداسې به همدغسې تاخچه کې به پاتې شي همداسې پټې دغه کوم ستونزو سره چې فل حال افغانان مخ دي. حکومت خو صحیح ده، مخ ده، هغه خو د پاکستان لاس کې هم نه ده، چې دوی اوس په ټوله نړۍ باندې په رسمیت وپېژني. دا کومې غوښتنې چې موږ شخصا له پاکستان نه لرو، دغه به ورسره مطرح شي که نه، او دغه غونډې به د ولس سره په ګټه شی وکړي او که نه. او بله غوښتنه مې دا ده، پښتنه مې له دې مېلمنو نه، چې پاکستان رښتیا هم همدغونه همکاري لري له دې اسلامي امارت سره، لکه دا څومره چې دوی غوغا جوړه کړې ده، هماغه دوه مخې پالیسي اوس هم مخې ته بیایي. او زه له طالبان نه دغه غوښتنه کوم چې ټولې نړۍ سره سره د پاکستان په ټول سیاست باندې باید چې دوی نګران شي، یا دوی رښتیا موږ سره رښتینې همکاري لري، یا رښتینې همسایهتوب کوي، که هماغه دوه مخې پالیسۍ ته
مننه. همدرد صاحب،
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو، هر شیبه له تاسو سره.
په دې خبرونه کې په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان او چین په درې اړخیزه غونډه، او دغه راس په افغانستان کې د چین په علایقو خبرې کوو. تاسو درانه اوریدونکو، هم که د موضوع په اړه پوښتنه لري، نظر لري، بیا به څو شیبې وروسته نوبت در کو چې له سټوډیو سره تماس ونیسئ او خپل نظر شریک اوس. په تخنیکی همکار وای چې ښاغلی ستانکزی له سټوډیو سره وصل دی، نو وربشو ښاغلی ستانکزی ته. ښاغلی ستانکزی، تاسو ته هرکلی وایم. سلامت اوسئ استاد. ستاسو په نظر آیا چین په افغانستان کې اندیښنې لري، او که دې لټه کې دی چې په افغانستان کې پانګونه وکړي؟
زبر کوم چې چینایان په افغانستان کې درې موخې لري او درې هدفونه تعقیبوي. اول هدف تر ټولو عمده زما نظره هماغه د تاسو په وینا اندېښنې دي، یا هماغه امنیتي اندېښنې دي چې له هغو افراطي چینایي ګروپونو چې په سیمه کې فعال دي، او ویل کېږي چې په افغانستان کې هم فعال دي، او په نهایت کې د مرکزی آسیا له اورپکو نه ویره لري چې دا چینایانو ته د اندېښنې وړ ټکی ده. دا دوی ته د اهمیت وړ مسئله ده. دومه مسئله په ډېر طبیعي ډول سیاسي حالت لري، چې چینایان له دننه ډارېږي چې یو ځل بیا امریکایان په افغانستان کې نفوذ ونه کړي، او یا هندیان په افغانستان کې نفوذ ونه کړي. د دې وجه نه هم سیاسي لحاظ علاقه مندي لري د افغانستان له قضایه، موجوده قضایاو سره. او درېم طبیعي ده چې چین د یو هوستي او اقتصادي زبرځواک په توګه غواړي چې په سیمه کې برلاسی وي.
استاد، ستاسو په نظر چین خپل دغه هدفونو ته په څه شکل سره رسیدای شي؟ یعنی د امریکا د نفوذ د مخه د نیولو لپاره، یا د چین یا د هند د نفوذ د مخنیوي لپاره؟
زه فکر کوم چې چینایان د ډیپلوماسي، خصوصا د چین د خلکو د جمهوریت له تاسیس نه، د دوی خارجي سیاست درې پړاوونه تیر کړي دي. یو د تړلو دروازو سیاست و چې د امپریالیزم او سوسیال امپریالیزم چې پخوانی شوروي اتحادیه د هغې په مقابل کې تړلې دروازه ساتله. دوه مرحله هغه ده چې دوی په قرار سره بنګلي سیاست ته داخل شول، او یوازې په اصطلاح په تدافعي حالت کې خپل سیاست مختور. د پخوانی شوروي اتحاد له سقوط نه وروسته، او دا چې په چین اقتصادي سیستم کې تغییر راغی، او د کومونیزم اقتصادي سیستم نه یې واټن واخیسته او یو مختلط اقتصادي نظام را برسیره که په درېیم مرحله کې چین اوس قرار قرار د نفوس په حالت کې ځانګړي په خصوص د امریکایانو افغانستان پریښود یا په بل عبارت امریکایانو او ناټو په افغانستان کې ماته وخوړه. چین په جرأت سره اوس په سیاسي مسایلو کې غواړي لاسبری واوسي او له هغې لارې نه خپل اقتصادي نفوس په دنیا کې لا هم پراخ کړي. په دې اساس زه فکر کوم چې دوی له مختلفو تاکتیکونه استفاده کوي د امتیاز په ورکولو سره، او همدارنګه کیدای شي چې یو ډول د ګریز او پرمختګ مختتګ او شاته تګ په پالیسیو سره خپلو موخو ته ځان نږدې کړي.
تاسو د اقتصاد یادونه وکړه، او چین په ډیرو هیوادونو کې د پانګونو له طریقه نفوس کړی دی، حتی ځینې هیوادونه یې ګراو کړي دي په یو شکل سره، لیکن په افغانستان کې ستاسو په نظر څه ته منتظره دی؟
زه فکر کوم د افغانستان وضع دوی ته لا تراوسه باثباته نه ښکاري، هغه په دې معنا چې د طالبانو حکومت هم په داخل کې ډېرې ستونزې لري، او هم په بین المللي مناسباتو کې، او هم لا تراوسه پورې هغه ویره چې په امنیتي لحاظ د طالبانو له افراطي ګروپونو سره د اړیکو او د داعش له شتون نه په دې سیمه کې وجود لري، د لویو سرمایه ګزارو جرأت د اوبو سپاره
چلانکی. بله صاحب، ډیر مننه. ډاکټر صاحب دانش، ستاسو په نظر دغه پروژه، یعنی د یو سړک او کمربند پروژه چې پاکستان یې توری یادونه کړې ده، او چینایي چارواکو هم چې دا به افغانستان ته غزول کیشي، څومره عملی ده په افغانستان کې؟
زما په اند باندې چې تر هغه وخت پورې چې د افغانستان داخلي مشکلات حل نشي، طالبان د یو حکومت په شکل باندې عرض اندام ونه کی، طالبان فعلا د یو گروه په شکل باندې دي، یو شورشی گروه چې قدرت یې د نظامی لحاظ څخه نیولې، هیڅ ارکان حکومتي د طالبانو فعال نه دي، طالبان قانوني اساسي نه لري، طالبان سرپرست اداره لري، طالبان ډیر ستونزې د دنیا سره لري، یعنی د دنیا د سرو کرخو سره دي مواجید چې په رسمیت پیژندل ډیر مشکل ده. په زمین کې چینایان په دې باندې واقف دي چې په طالبانو په منځ کې هم پراخ اختلافات وجود لري، د تطبیق د هیبت الله د فرامینو د تطبیقولو په حق باندې. زما په نظر باندې د طالب په دغه اوسنی مفکوري چې فعلا شیخ هیبت الله تعقیبوي، شونې نه ګڼم چې داسې پروژې او داسې پراخ پروژې چې یو ډیرې سرمایه ته ضرورت لري مملکتونو رڑخه کې، چې د یو داسې بې ثبات حکومت سره داسې غټ تړونونه یا داسې پروژې وسکه چې پیاده.
بله استاد دانش، که داسې فکر وکړو چې دا پروژه عملی ده په دې اوسنیو شرایطو کې، چین غواړي چې دا پروژه عملی کړي، د افغانستان لپاره ګټه څه ده، احتمالي او تاوان یې څه ده؟
ګوره، د چین پروژې په افغانستان کې پیاده کول، اول خو هر پروژې چې د انکشافي لحاظ څخه په افغانستان کې پیاده کیږي، که هغه ترانزیت موضوع وسی، که هغه دغه پروژې چې فعلا چینایان لري، د افغانستان د پرمختګ لپاره ګټې لري. د هغه ځای څخه چې د چینایانو اساسي اهداف ګیروګان نیول دي، یعنی دوی په دغه پروژو کې مملکتونه ګیروګان نیسي، او په زمین کې د دوی د تطبیق د پروژو څخه هم د کار شغل ځای نشي کېدلای، نو په دې لحاظ باندې زه ډیر ودې ته خوشبینه نه یم د چین په موجودیت کې اوس کړای داسې یو کار د افغانانو په نفع باندې وسی.
ډیر زیاته مننه کوروادن. استاد اتمر، زموږ مخکې اوریدونکو همدرد صاحب پوښتنه درلوده چې آیا د پاکستان پالیسی د افغانستان په اړه صادقانه ده، او که د په وینا د پخوا په شان دوه مخه پالیسی ده، اوس خو په افغانستان کې دغه سیاسي حکومت راغلی دی چې ظاهرا دوی غوښت.
زما باور داسې دی چې هر هیواد ځان ته ګټې هم لري او ځان ته منافع هم لري، او ځان ته په اصطلاح هغه مشکلات هم لري. پاکستان د افغانستان په قضیه کې د تقریبا 50 کلونو را په دې خوا کې دی، او دا د خپله د پاکستان د توانمندی نه پورته خبره او کپتیر کلونو کې موږ هغه ته وګورو دغه مرستې مثلا د امریکا نه د عربي هیوادونو نه حتی د اسرائیل نه پاکستان ته ورتلې او پاکستان د دې دپاره چې هغه خپل استراتیژیک اهداف تعقیب کړي دغه پروژه ته دوی تن ورکړ او دلته مدرسې جوړې کړې دلته دغه طرحکار وروزل شو همده اوس هم تاسو چې وګورئ پاکستان کې په زرهاو مدرسې دي او دلته دغه کسان روزل کېږي ټرینینګ کېږي تسلیق کېږي تجهیزات ورته ورکول کېږي دا د اوس خبره نه ده دا ډېر پخوا سابقه لري او دغه طرحکار ډلې هم کشمیر ته لیږل کېږي هم افغانستان ته لیږل شوي دي هم د دې ځینو نورو هیوادونو ته لیږل کېږي لیکن دا چې پاکستان څومره په دغه باندې تاثیرات لري دا خو یو خبره دا ده چې په خپله اوسني حکومت کې لکه چې مخکې دانش صاحب ویل مرکز د قدرت قندار دی دغه نور کسان چې کابل کې ناست دي دوی هغه بلې غوندې یو خبره کوي لیکن دغه د تطبیق قدرت او صلاحیت لري او زما باور هم داسې دی لکه چې په دې وروستي وختونو کې موږ ګورو پاکستان د افغانستان په ټول سیاستونو باندې حاکم دی او پاکستان د طالبانو په راتګ کې ډېر کار وکړ د دوی دپاره اوس هم که تاسې وګورئ مثلا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبره وکړه چې دوی د ښاغلي متقي دپاره دغه اجازه د ملګرو ملتونه ترلاسه کړ دا خپله څه معنا لري چې یعنې دوی دومره امکان او هغه نه لري چې توانمندي چې دوی دغه خپله اجازه په خپله غوښتی وای په هر صورت یعنې او شواهد هم داسې دی چې مثلا وزیر مقرر کېږي دا او د پاکستان اجازه باید ټوله د اسنادو شواهد چې په دې وروستیو وختونو کې رسنی شوي دي نو طبیع دی چې دوی په تجارت کې اوس که تاسې دغه د ډبر سکرو ته وګورئ چې پاکستان خپله وایي چې موږ د دغه تجارت نه په کال کې $2 میلیارد ګټه کوو او دغه بمهاوا روان دي پاکستان ته موږ داسې نه وایو چې تجارت نشي ودی شي لیکن هغه کې د افغانانو ګټه باید خوندي پاتې شي په سیاست کې زمونږ دوی خبرې کوي په اقتصاد کې زمونږ په هیواد دوی خبرې کوي په امنیتي مسایلو کې دوی خبرې کوي مثلا کله چې طالبان واک ته ورسېدل اول تاسې ولید اولین سفر چې افغانستان ته وکړ هغه د پاکستان د اسای مشر فیضمي او هغه راغی دلته دغه مشکلات چې د طالبانو د رهبري ترمنځ د کابینې په سر دغه مشکلات دې حل
کړه
او په همدغه ترتیب په فبروري کې د پاکستان د دفاع وزیر راغی کابل ته او اوس مثلا دا هم د همدې په خاطر دی زه فکر کوم چې ښاغلی متقي پاکستان ته سفر کړی چې تقریبا دوی په ځینې مسایلو کې دا خبره طالبان سره په جدي توګه مطرح کی چې هغه د پاکستان غوښتنې دي او اوس مثلا پاکستان د ټي ټي پي سره یو مشکل لري او دا جدي دی پاکستانیانو دپاره او تر اوسه پورې افغانستان دغه کوم چې دوی ژمنه کړې وه په دغه برخه کې تر اوسه پورې په هغه باندې دوی عمل نه دی کړی او کیدای شي دغه په اصطلاح اندېښنې ورځ تر بلې ډېرې شي.
بله صاحب، ډېره مننه استاد. یو اورېدونکی لرو، د دوی خبرې به واورو، بیرته به بیا میلمنو ته ورشو. مهرباني.
سلام علیکم، ورځ جوړ په خیر.
سلامت اوسې. مهرباني. مهرباني.
ښه جوړ یا شکر.
پښتنه لری مهرباني
وکړئ. پښتنه غداغه لرو چې موږ دغه مهرانه چار وزیر امیر خان متقی صاحب پاکستان ته تللی دی کنه؟
بله.
دا کوم پاکستان او چین چې کوم خپل ګټ په افغانستان کې نه، افغانستان کې خلک دلته ناراضي نه کوم کار کې خپل ګټ لپاره په افغانستان کې متمرکز کی کنه؟
بله.
او د اوس پاکستان ډیر وای چې موږ مثلا چې ټیفي ده د افغانستان راهمې کی دی اس کله کې نه چې په خپل کور کې اور بل نه پخپل دی مړ کی
خا سید ستاسو نظر واوریدل شو، یو پیغام هم ثبت شوی لرو، دا به هم سره واورو بیا به ورشو ملمنو ته چی د دوی نظر سره.
سلامونه احترامات می و منی دا غدیر ټولو کارکونکو ته. خالد تل یم د لغمان څخه ازما نظر ده چې د اسلامي امارت باید خپل اړیکه چین سره نورم قوی کی ترسو او چین دې ته وهڅوي چې په زیربنایي او په برېښنا په سکتور او هم د قانون په برخه کې دلته پانګونه وکړي ترسو دلته زمونږ د هیواد اقتصاد بیا وړی شي او بل پلوه دلته خلکو ته د کار زمینه هم مساعده شي. او دې غونډې ته موږ ډیر خوشبینه یو او هم چین دې ته نور مهاسوي چې په افغانستان کې خپله پانګونه زیاته کړي.
بله، د هم سب شوی پیغام دی اوریدونکو وس په ورشو خپل درنو ملمنو ته. لمړی په هند صاحب ستانګ زه د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د طالبانو په منځ کې د پاکستان د نفوذ په اړه شکونه پیدا شول. د پښتنو مل دوه نور محترم ملمنو څخه وکړه غوړم چې ستاسو نظرم وورو، څه فکر کوي چې پاکستان په افغان طالبانو کې لا هم زیات نفوذ لري او که دغه ورستی او ځینو تحولاتو داسې وشودل چې پاکستان هم له طالبانو سره مشکلات لري؟
سروان صاحب، متاسفانه دیو تو محترم استادانو خبرې ما ونه وریدي. عرض کوم چې دغه شک نشته چې د افغانستان په تیر او پنځه څلوېښتو کالو پوجیزیونات کې پاکستان د افغانستان په سیاسي ګروپونو او اکثریت شخصیتو باندې په مستقیم او غیر مستقیم ډول نفوذ درلودلی. د طالبانو په ارتباط دا ډېره واضح خبره ده چې طالبانو له اول حکومت نه شروع بیا تر ننه پورې د پاکستان ځانګړو ادارات سره په مشخص ډول رابطې درلودې او هغه نفوذ په دوی باندې وو. همدا لکه چې په وار وار دا نه یوازې افغانانو بلکې د ناټو غړي هیوادونو د امریکې متحده ایالات چې د ایتلاف پراس کې وو دا یې په ډېر ډاګیز او ډول ویل. اوس اسناد راوځي په دې اړه چې د طالبانو د تجهیز، د طالبانو د تربیت، د طالبانو د مشرانو د استوګن ځایونو، د دوی د کورنیو د استوګن ځایونو مرکزونه د پاکستان په ښارو کې وو. نو له دې نه لوی ثبوت وجود لري چې پاکستان په طالبانو باندې نفوذ لري. دا چې په پاکستان کې ځینې ستونزې وجود لري، اول خو هغه اختلافات دي چې د پاکستاني سیاسیونو ترمنځ شتون لري او د هغوی هغه ګروپي یا حزبي منافع دي چې کله کله د طالبانو سره په ټکر کې راځي. مګر تاسو ته معلومه ده چې د پاکستان بهرنی سیاست دغه پوځي کړیو چې په خصوص د آیسای له خوا اداره کېږي، نه د سیاسیونو له خوا. او بله مسله هم چې ډېره واضح ده، هغه اختلاف چې په اصطلاح وجود لري، هغه د ټي ټي پي مسله ده، چې د ټي ټي پي مسله او همدارنګه د بلوچستان مسله، چې دا اختلافي نقاط په هیڅ وجه د پاکستان د نفوذ باندې نه ګرځي په افغانستان کې په تېره بیا په حاکمه طبقه باندې.
استاد، نو که دا سی وي چې پاکستان دومره ډېر نفوذ لري، نو بیا خو نن هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلی دی چې که په افغانستان کې سوله، ثبات او یو قوي حکومت وي، مشروع حکومت وي، نو سیمه ورسره وده کوي، خصوصا په اقتصادي لحاظ. نو بیا ولې پاکستان په طالبانو باندې داسې فشار نه راوړي چې دوی با اصلاحات داسې اصلاحات راولي چې دنیا یې په رسمیت وپیژني او دنیا ورسره معامله وکړي شي؟
د عقیده دا ده چې د پاکستان دا خبرې هم ډېرې رښتیا نه دي. د پاکستان ستراتیژي د افغانستان په ارتباط د پاکستان له تاسیس په درې نقطو یا درې اصولو ولاړه ده. اول، دوی غواړي په کابل کې داسې ضعیف حکومت وجود ولري چې هغه اسلام آباد ته محتاج او په تړلی وي
او د نورې دنیا سره هیڅ اړیکې ونه لري.
کای لري هم د پاکستان له دریچې نه بیل لري، یا د پاکستان د منافع د تامین لپاره بیل لري. دوم، که حد اقل نه وینو داسې حکومت باید ضعیف حکومت وي چې که پاکستان ته ډېر محتاج نه وي، له هند سره ډېر نږدې روابط ونه لري، یا د هند سره دښمن اوسي. دریم، پاکستان غواړي د افغانستان له لارې د مرکزي آسیا مارکیټ وخوري. او دنیا ټول محتاج ستو څو دی پاکستان له بنادرونه مرکزی آسیا ته لار پیدا کی. داغه کې دي چې د استراتیژیک هدف دي اوس پاکستان په هیڅ وجه نه غواړي چې په کابل کې قوي مقتدر حکومت وجود ولري. په هیڅ وجه د همدې لپاره تاسو ګورئ چې د ډاکټر نجیب الله د حکومت له سقوط نه وروسته تل دلته هڅه شوې ده د پاکستان چې د کابل حکومت بهر نومن شو هغه تصیف کړي. بنام دا خبرې زه فکر کوم شعاري حالت لري. پاکستان علاقه مند نه ده چې طالبان حکومت په رسمیت وپېژندل شي. پاکستان علاقه مند نه ده چې په کابل کې یو مقتدر حکومت علاوه د طالبان وي هغه رامنځته شي. پاکستان علاقه مند نه ده د طالبان په منځ په مشرتابو او نورو غړو کې اختلاف وجود ولري. پاکستان علاقه مند نه ده چې دنیا افغانستان د پاکستان له عینکو وګوري. نو په دې اساس یو مشروع مقتدر حکومت په هیڅ وجه دوی نه غواړي.
بله ډیر مننه استاد. یو اوریدونکی لرو ځان راو پیښنه یا ازادي رادیو ده.
مننه خیر وسه محمود الله حکیر د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه ستاسو په تماس کې موال سلام ستاسو ملما صاحب ته بیا ستاسو ټول اوریدونکو ته تاسو ته سلامونه وایم. ماده ملما څخه دغه پښتنه چې دا به د افغانستان د طالبانو د پر رسمیت پیژندنه باندې دغه غونډه څه تاثیر ولري ماده ملما څخه د پښتنه
ډیره زیاته مننه کور ودان. اوس په ورشو بیرته ملمنو ته لمړی ډاکټر صاحب دانش کته چې زموږ اوریدونکو کې شاغلی اخیار ته ځواب وایست دا غونډه به د طالبانو له رسمیت پیژندلو سره کوم مرسته وکړي؟
د طالبانو د رسمیت پیژندو مسأله دا یو ډیره کړکیچنه مسأله ده. دا مام داخلي آباد لري ام خارجي آباد لري چې داخلي آباد په طالبانو پورې ارتباط لري چې باید زمينه د مشروعیت لپاره مساعده کې طالبان تر هغه وخت پورې چې داخلي ملي مشروعیت پیدا نکي هیڅ وخت بینن ملي مشروعیت نشي پیدا کولای. نو دا ارخې په خپل طالبانو پورې ارتباط لري. دوه مسله دا ده چې دا دوه ملکونه د اول تر اخره پورې هم لابیګری کوي او طالبانو ته خو منتها د طالبانو عمل کرد او د دوی لا دیګری سره په ټکر کې دی. په هیڅ عنوان باندې دا وی نشي کولای چې په ډیر خلاص لاس باندې وسه کړی چې لا دیګری وکړي. په دې خاطر طالبانو دومره سخت دریځ سیاستونه وازه کړی دي چې هغه مسائل تقریبا د دنیا سری کرخې دي او هیڅوک داغه په مقابل کې نشي کولای چې نادیده ونیسي. د خوځو حقوق د خوځو تعلیم او تربیه د پانتونو تړل هم شمول حکومت جوړول ملي مشروعیت لاس تر راوړل هغه مسائل دي چې په دې غونډې کې په دې باندې به بحث هم ونه شي. او طالبان خام متقید خبرې کوي. ما بار بار ویل چې طالبانو بهرنی پالیسی 15 جملې ده چې په هغه 15 جملې کې موږ سره تعامل وکړو موږ په رسمیت وپیژنې. اما د شرطونه د رسمیت دا نه د متقی په صلاحیت کې دي او نه هم دغه طرف چې دوی سره یعنی چین او پاکستان دي
په تنهایی سره دا کار نشي کولای. بله مننه. بیا هم یو اوریدونکو له روز ځان راو پیژنې.
السلام علیکم. شبات
وعلیکم السلام.
غیمه
درې او بله ستاسو راغرازي مهرباني
او ونانه خوشاله وسیګ. البته محمد نبی احمدی هم بغلانه مې تماس نیولې محترمه.
شه مهرباني لیک څه ژر چې وخت کم دی.
بله بله مننه. البته دا پاکستان دي چین پاک لاینه شبر سم ملمنو هم پرواده پر خبره پجای دي. تقریبا پاکستان ته بخنیت باندې منګم نه ګورین. تقریبا افغانستان خلک هم نشک سترګو ته ګوري. نو پاکستان هم کوشش کوي چې خپل دوست روان کی هغه طلبه ګریو کی تقریبا چین ته. نو ته په کوم شي پاکستان خو دا ټول عمر غیر قانوني معاملې کړي تقریبا وګره کوم تجارتي حکومت پلکاری یعنی افغانستان پاک لاندې صادق نه وو. یله اوس خو د افغانستان خلک ما مخ کې ورسې منګه د شک سترګو ته ګوري
استاد اتمر د چین او پاکستان او د طالبانو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه ده. د افغانستان په سر د سیمې د هیوادونو ترمنځ سناسه رقابت هم شته، ولې دا درې خواوې سره یو ځای شوي دي؟ ولې په دې غونډه کې شاید ډېرو لپاره سوال دا وي چې ولې ایران نشته، ولې د منځنۍ آسیا هیوادونه په دا ډول غونډو کې نشته، او د یو غوی عکس العمل به څه وي په داسې غونډو باندې؟
زه داسې فکر کوم چې هغوی خو غونډې لرلې، مثلا په شانګهای کې هم دوی غونډه لري درلودلې، او مثلا په سمرقند و تاشکند کې دوی دا غونډه درلودلې، او راتلونکې میاشت دریم د څلورم د جون بیا دوی ناسته لري په هندوستان کې په هغه مسایل باندې په عمومي صورت سره دوی بحث کوي. لیکن اوس خبره زما په فکر دا دی چې چین او پاکستان مستقیم غواړي چې دغه خپل پیغام طالبانو ته ورسوي، چې د دوی اندېښنې او د نړیوالو اندېښنې دغه صورت کې دي چې باید چین اوس هم ویلي په همدغه خبرو اترو کې ویلي چې افغانستان کې باید یو پراخ بنسټ حکومت جوړ شي، افغانستان باید یو معتدل حکومت ولري، افغانستان کې باید ټولو برګانو ته د هغوی حق ورکړل شي. په دغه ترتیب سره دوی ویلي چې یعنې دغه فرصت طالبانو سره شته دی چې که دغه کارونه وکړي د دوی مشکلات به حل شي. زرداری هم دا خبره وکړه چې افغانستان کې فرصتونه هم شته خو ننګونه هم شته دي. یعنی دغه هغه پیغامونه دي چې دوی غواړي مستقیمه توګه افغانانو ته ورکړي چې تاسو دغه موارده باندې فکر وکړئ که غواړئ چې نړۍ سره خپل روابط ولرئ، که غواړئ چې اقتصادي مرستې ترلاسه کړئ، که غواړئ چې تاسو په رسمیت وپېژندل شئ، نو دغه خبرې باید تاسو ترسره کړئ. او که تر څو دغه خبرې اوس د پاکستان او د افغانستان ترمنځ ډېر نورې ستونزې شته دي چې مخکې په هغه باندې بحث وشو، همداسې د چین او د افغانستان ترمنځ یو خو دا دوی همسایه هیوادونه دي، بل دا چې چین غواړي چې افغانستان سره دوی کار وکړي او خپل اقتصادي پروژې یا په اصطلاح په افغانستان کې دوی سرمایه‌ګذاري وکړي، او پاکستان د چین د یو پارتنر په حیث په سیمه کې غواړي چې چین سره په ګډه کار وکړي. نو دا تقریبا درې اړخیزه داسې غونډه وه چې د همکاري د جلبولو په خاطر او د هغه ننګونو په خاطر کوم چې افغانستان کې موجود دي، د دوی اندېښنې افغاني لوري سره دوی شریک.
ډیره زیاته مننه. په جرمني کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر، د سیاسي چارو شنن ډاکټر محمد هاشم دانش او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پخوانی استاد پوهن نصر الله ستانکزای چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. لته سي درنو اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل او پښتني مو وکړې. دا سړي رادیو خبرونه اوس څلور بشتا تاورې دی شي.
کی گدرنا وزری ماتڑے رنا زری متړی خار بشی جنگل کبی کتاب بی قلم شی گل شی وچ دندری چی بی اواو بی شبنم شی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدم شی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شی دا ہوا وزری مطڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی وزری مطڑی زاد زمانے جبل ساتلے پا پنجرا کیم شما یا مو بلد تاریخ پا دیر کیم زرکیم پا چغو دا وقتنو پا در کیم اس میں دا ستم پا مزی بیا وزری مطڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی پریمک دی چی والوزم پریمک دی چی والوزم زما وزری مطڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی
جانا نا بے مور آوڑے کن تہاں